السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ تمه ده چې سبا د طالبانو د پلاوي په ګډون په ناروی کې یو غونډه جوړه شي د طالبانو حکومت وایي ناروی ته تلونکي پلاوي به د دې هیواد چارواکو په ګډون له امریکایي او اروپایي ډیپلوماتانو او یو شمېر افغانانو سره وګوري اخوا په دې غونډه کې ګډون کوونکو او له افغان ښځو د ملاتړ دوه فعالانو ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې به د افغان ښځو د اساسي حقونو د خوندیتوب غږ پورته کړي
دوی هغه ژمنې چې د حاکمیت نه مخکې د نړۍ سره کړې وي دغه د عملي کولو لپاره میدان ته راځي
په غزنی کې د طالبانو هغه اعلامې ته ښځو غبرګون ښودلې چې وایي لاړتیا پرته له کوره مه وځئ
دا ډیره زیاته مشکله ده خصوصا د هغه ښځو او انجونو لپاره چې هغوی وظیفې لري
هیله دا ده چې ضرورتونو ته وکتل شي ستونزو ته وکتل شي او وروسته لاغې اعلامې خپرې شي
نن د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د 19 کلنو د ملي ټیمونو ترمنځ یو حساسه لوبه ده د افغانستان ټیم کې د لوبه وګټي کوارټر فائنل ته ځي
د دې لوبډلې ترکیب ډیر ښه ده ډیره ښه لوبډله انتخاب شوې ده خو لوبولو ستراتیژي صحیح نه ده ایشیا کپ کې هم ښه ستراتیژي نه وه اوس هم ښه نه ده
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورئ
یونما د دوو شیزنه فعالانو پر لا درکی اندیشنه وشوده بیلابیل ولایتونو کې د وروستیو طبیعي پیښو له کبله اته دېرش کسان مړه سوي د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د اوکراین پر سر د ترنګلتیا د کمولو لپاره به خپل کار ته دوام ورکوي د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د دوو افغان ښځینه فعالانو پر لادرکی اندیښنه وشوده یونما نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې ملګري ملتونه د دوو ښځینه فعالانو تمنا زریابی پریانی او پروانی ابراهیم خیل پر لادرکی سخته اندیښنه لري د یونما په ټویټ کې ویل سوي چې د راپورونو له مخې دغه دوی ښځینه فعالانې د چهارشنبې نه وخته له خپلو کورونو نیول سوي دي د ملګرو ملتونو دغه ادارې له طالبانو غوښتنه کړې ده چې د دغو ښځینه فعالانو د ځای ځایګي په اړه معلومات ورکړي او د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي طالبانو د دغو ښځینه فعالانو د برخلیک په اړه تازه تبصره نه ده کړې خو پرون د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د عالی عزیزي په نوم د نیول سوي پخواني چارواکي د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه وکړه عالی عزیزي چې په تېر حکومت کې د هرات د ښځینه زندان مشره وه د 2021 نه دی کال د اکتوبر میاشتې پر دویمه نیټه کار ته پر لار ونیول سوه چې تر اوسه د برخلیک په اړه معلومات نسته د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په بیلابیل ولایتونو کې د مرغومي جدي له دیارلسمې د اورښتونو سیلابونو او زلزلې له کبله اته دېرش کسان مړه سوي دي د دغه وزارت ویان محمد نسیم حقانی نن رسنیو ته په لیږلې ویډیویي پیغام کې وویل
تر اوسه د لس څخه زیات ولایتونو کې د زلزلې او سیلابونو او بارانونو له امله اته دېرش کسان شهیدان څلور پنځوس ټپیان او له اته زرو څخه زیات استوګنځایونه په قسمي او بشپړه توګه ویجاړ شوي دي چې د پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت لخوا څخه د هر شهید کورنۍ ته 500 افغانۍ او د ټپیانو کورنۍ ته 25,000 افغانۍ ورکړل شوي دي
شغلی حقانی وویل چې د بادغیس هرات لوی لار هم د درونو واورو له کبله تړل شوي چې د پرانیستلو هڅې روانې دي په بادغیس ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي چې په سبزک سیمه کې له تیر ماښام لږ تر لږه 25 کسان په واورو کې راګیر پاتې دي د بادغیس لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس او د والی غویان مولوي باز محمد سروري ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د بادغیس هرات پر لویه لاره بند پاتې سوي
پر دې لوی لار شاوخوا 25 مسافر په څلور موټرو کې راګیر پاتې دي چې همدا اوس لزمکنۍ او هوایي لارې د ژغورنې عملیات روان دي
شغلی سروري زیاته کړه دغه کسان چې غوښتلې له بادغیس څخه هرات او لاړسي پر هغه لوی لار راګیر پاتې دي چې بادغیس له شمالي ولایتونو سره تړي په ځینو رسنیو کې د راګیرو پاتې سو کسانو شمیر شپېته شول سوی خو د بادغیس چارواکي دغه شمیر نه تاییدوي د سالنګ لوی لار د درنو واورو او سخت طوفان له کبله له تیر شپې راهیسې د ترافیکو پر مخ بنده سوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست ویان سمیع الله ولیزاده نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې خلکو ته د سر او مال د زیان نه اوښتو په خاطر دا لار د وړو او غټو موټرو پر مخ تړل سوې ده. ولیزاده زیاته کړه چې د هوا د وړاندوینو له مخې به د ورځې په اوږدو کې په سالنګونو کې وضعیت همداسې وي او تر هغو چې هوا ښه نه سي لار به بنده وي. ښاغلي ولیزاده له خلکو غوښتنه وکړه تر هغو چې لار رسمن پرانستل سوي نه وي د سالنګونو پر لور دي حرکت نه کوي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډله د نړیوال جام په یو برخلیک ټاکون کې سیالۍ کې نن د زیمبابوې په وړاندې مسابقه لري. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د مازدیګر 5:30 بجې پیلېږي او د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل که افغان ټیم دا مسابقه وګټي کولی سي چې کوارټر فاینل ته لاره پیدا کړي.
دغه لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده ځکه چې د دې لوبې په ګټلو سره د افغانستان لپاره دا فرصت پیدا کیږي چې د نړیوال جام سیالیو مخکې پړاو لوبته لار پیدا کړي.
د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبډلې په نړیوال جام کې تر اوسه 2 مسابقې کړي چې یوه یې له پاپوا نیوګینی ګټلې خو دویمه مسابقه یې پاکستان ته بایللې ده. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د اوکراین پر سر د ترینګلتیا د کمولو لپاره به خپل کار ته دوام ورکوي. دوی دا موافقه په داسې حال کې وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو روسیې ته د دغه هیواد د امنیتي غوښتنو د لیکلي ځواب او د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د بیا کتنې د احتمال ژمنه ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په جنیوا کې سره وکتل. بلینکن دا کتنه د اوکراین په پوله کې د رامنځته شوې کړکېچ لپاره حساسه شیبه وبلله. بلینکن لاوروف ته وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه به روسیې ته په لیکلې بڼه ځواب ورکړي. دا غوښتنه مسکو تېره اونۍ کړې وه وروسته له هغې چې روسیې خپل شاوخوا 10 زره سرتېري د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړل. ګڼو غربي هیوادونو خبرداری ورکړ چې روسیه د اوکراین په وړاندې نور پوځي اقدام ته په چمتووالي بوخته ده خو مسکو دغه تور رد کړی دی. د اوکراین پوځي استخبارات وایي روسیې په وروستیو اونیو کې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو له تشکیلاتو خپل پوځي ملاتړ پراخ کړی دی. د دې استخباراتي ادارې په وینا په عین حال کې په روسیه کې د اجیرانو فعاله ګمارنه چټکه سوې ده. د اوکراین پوځي استخباراتو پرون د خپل فیسبوک پر پاڼه لیکلي چې په وروستیو اونیو کې له روسیې تر 1000 ټنه زیات سون توکي، ټانکونه، توپونه او نور پوځي تجهیزات اوکراین ته لیږدول سوي دي. ماسکو د اوکراین په ختیځ کې په جګړه کې خپل پوځي دخالت رد کړی دی خو بیا هم قانع کوونکي شواهد شته چې شی په 2014 کال کې د جګړې له پیله روسیې د اوکراین د لوهانسک او دونیتسک په هغو ساحو کې چې د بیلتون پالو په ولکه کې دي دوی پوځي، اقتصادي او سیاسي ملاتړ کړی دی. د اوکراین د پوځي استخباراتو اعلامیه وایي د اوکراین په ختیځ کې د جګړې لپاره روسیې د اجیرانو د ګمارنې هڅې هم پراخې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ استرا بشو د پروګرام اول مطلب ته د طالبان حکومت وی ناروی تتلون که پلاوی به د دغه هیواد چارواکو په ګډون له امریکایي او اروپایي ډیپلوماټانو او یو شمېر افغانانو سره وګوري. په اوسلو کې د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه سبا پیلېږي او 2 ورځې دوام کوي. هاخوا په دې غونډه کې ګډون کوونکو او له افغان ښځو د ملاتړ دوو فعالانو ازادي راډیو ته وویل په یاده غونډه کې به د افغان ښځو د اساسي حقونو د خوندیتوب غږ پورته کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو حکومت وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عامر خان متقی په مشرۍ به یې لوړ پوړی پلاوی په اوسلو کې له بیلابیلو لوریو سره په یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د راپورونو پر بنسټ د ناروې د بهرنیو چارو وزارت د یو شمېر مسایلو په سر د خبرو لپاره د طالبانو د حکومت په ګډون د امریکا، اروپایي ټولنې او ځینو نورو هیوادونو ډیپلوماټانو او یو شمېر افغان خبریالانو، مدني فعالانو او د ښځو د حقونو ملاتړو ته بلنه ورکړې. د طالبانو د حکومت یو ویان انعام الله سمنګانی وایي د دوی پلاوی به امریکایي او اروپایي چارواکو سره د دوی پر حکومت د لګول شویو بندیزونو، د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادۍ او تر خواهی له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه خبرې وکړي. په ناروې کې د افغانستان په اړه د جوړیدونکو غونډې اصلي هدف په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان ښځو د ازادۍ او حقونو خوندیتوب دی. دا غونډه سبا جوړیږي او تمه ده چې 2 ورځې به دوام وکړي. په دې غونډه کې له افغانستانه هم ځینې سیاسیونه او د ښځو د حقونو فعالانې ګډون کوي. افغانستان په دې غونډه کې 2 ګډون کوونکو خزینه فعالانو ازادي راډیو ته د خپل نوم او غږ د خبرېدو په شرط وویل دوی به هلته د افغان ښځو د اساسي حقونو د خوندیتوب غږ پورته کړي. د دوی په خبره افغان خزې اوس مهال له خپلو اصلي حقونو بې برخې شوي او دوی به له طالبانو او نړیوالې ټولنې وغواړي چې دا ستونزه نوره پای ته ورسوي. خو د اتحاد او همبستګۍ په نوم د افغانستان جنو او ښځو ګروپ چې په دې وروستیو کې په کابل کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په تړاو لاریونونه او اعتراضي غونډې هم کړي، یوې غړي یې زهرا محمدي ازادي راډیو ته وویل هغه ښځې چې د ناروې په غونډه کې ګډون کوي د دوی استازولي نشي کولای.
لطفا نړۍ ته زموږ غږ ورسوئ چې باید د معترضینو له هر ګروپ یوه استازی تللی وای. دا ښځې زموږ استازولي نشي کولای.
دا واقعتا لرسیدو وروسته لومړی ځل دی چې طالب چارواکي له افغان میرمنو، مدني فعالانو، خبریالانو او تر خواهی بهرنیو لوړپوړو ډیپلوماټانو سره پر یوه میز یو ځای کینی او څو اړخیزه غونډه کوي. خو ناروی وایي دا غونډه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. هاخوا یو شمېر شنونکي وایي په اسلو کې د افغانستان په اړه جوړېدونکې غونډه د طالبانو لپاره یو فرصت دی چې نړۍ سره په خپلو شویو ژمنو ودرېږي. د سیاسي مسایلو پو شفیق همدرد ازادي راډیو ته وویل
دوی باید د دغه غونډو د لارې کوښښ وکړي چې د نړۍ سره خپل روابط ښه کړي او نړۍ ته ډاډ ورکړي چې د نړۍ مشورو ګټې چې دي هغه په افغانستان کې خوندي دي او دوی هغه ژمنې چې د حاکمیت نه مخکې د نړۍ سره کړي وي د هغې د پوره کولو دپاره نړۍ ته یو ځلې بیا ژمنه ورکړي او د هغې د عملي کولو دپاره میدان ته راشي. ځکه که استفاده ونه شي نو زه فکر کوم چې په راتلونکي وخت کې به بیا داسې فرصتونه له لاسه وتلي وي.
د طالبانو حکومت له دې عمله تر سختو نیوکو لاندې دی چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته یې پام نه دی کړی. پر دوی دا نیوکه کېږي نه یوازې دا چې د حکومت په لوړو چوکیو کې یې ښځې نه دي ګمارلي، بلکې د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار یې هم محدودیت وضع کړی. خو د طالبانو حکومت دې نیوکې ته په ځواب کې وایي د نجونو او ښځو له کار او زده کړو سره مخالفت نه لري او پر یوې داسې طرحې کار کوي چې د ستونزو حل پکې نغښتی دی.
ولسواکی
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
و موریدل چې په ناروی کې به سبا د طالبانو د حکومت د استازو په ګډون باندې یو غونډه کیږي. دا چې د ناروی حکومت لدی غونډې څه هدف لري، هلته د ناروی خلک او فعالان په دې اړه باندې څه نظر لري، یا په رسنیو کې څه تبصرې کیږي، په اسلو کې میشته یو افغان خبریال او فعاله آغلی حسینه شیرزاد را سره خبری کوي. اوس را سره په ټلیفون باندې آنلاین ده. حسینه کور ودان چې ټلیفون مو واخیست په لاندې وخت کې حاضر شو چې مرکه وکړي. راته وایي چې د اوسلو لغونډې هدف الته چارواکي څه وایي؟
سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. دا غونډه چې د نن نه پیل شوې ده، تر دوشنبه به دا غونډه ناروې څه اعلان کړی دی. دوی ویل چې تر 15 به دوی کوربه کوي دې غونډې، خو طالبان به تر چهارشنبه دیزی کی. دا غونډه اصلي هدف دوی څه اعلان کړی دی، دا دی چې دوی د افغانستان د وضعیت نه او د بشري ناورین نه تشویش درلوده او بشر دوستانه کومکونه دوی افغانستان ته سهولت ورکي او دا ولګي. خو غونډه خپل په درې بخش تقسیم شوې ده، چې هغه عمده بخش د افغانستان لپاره خاص نمائندگان د ټول ملکونو، دا ځل صرف د اروپا او امریکا، د آسیا پکې شریک ندي، دوی راغلي دي. نو طالبان به دوی سره ګوري او دویمه برخه ناروژي مقامات سره ګوري، چې دا برخه په حق لا ډیر معلومات نشته دي چې دا مقامات څوک دي. او دریم برخه د جامعې مدني غړي چې دي، چې د افغانستان، اروپا او امریکا نه غوښتل شوي دي. دا ځینې نمونه زه پیژنم چې پکې دي، لکه د رسنیونه لطفالله نجفي زاده غوښتل شوی دی، ډاکټر احمدي چندل تناروي کې دی، شاګل رضایی، سراج میرمن، سراج اسماعیل، غزنفر، اسحاق گیلانی، جمیل افغان چې هم دلته ده، او نرگس نهان چې هغه بیا د خبره را دکړه او جلسه کې اشتراک نه دی کړی، خپل هغه خپل دلایل لري.
مننه. زه غواړم وپوښتم چې ناروی خو پخوا هم د افغانستان د سولې په پروسه کې ځینې رول لوباوه او تم یې ترې کېدی چې یوه غونډه کوربه وي، مګر هغه خو هر څه تیر شول. اوس هلته دغه فکري بنسټونه یا فعالان څه وایي د دغسې یوې غونډې په ارتباط باندې چې طالبان حاکم شوي او استازیې هم راځي ناروی ته؟
دا غونډه چې دا خاص نمائندگانو غونډې دي چې دا په معمولی ډول مخکې ول اول په دوحا کې وو او په 1 جولای دا ایتالیا کې دایره شوه. نو دا د هغې سلسله ده. خو ناروې مخکې د څنګه چې تاسو وې کوربه وو د داسې غونډو او څلور ځله طالبان مخکې غوښتي دا څلورم ځلی دی. څه چې دې غونډه کې مهمه ده چې دا ځل امیر خان متقی او انس حقانی راځي. په مخکې ځل کې لکه شاهین راغلی او ډاکټر وردګ راغلی او دا دومره لوړ پورې چارواکي نه وي. خو خبره دا ده چې اوس که امیر خان متقی راځي د دې خوانه د دوی وزیر خارجه د رسیف کوي نه کوي دا یوه خبره ده. اوس که دوی نه رسیف کوي بیا خو دا د یو خوانه داسې یو طرفه یو جانبه سفر شو کنه. خو ناروې مخکې هم دا کار کړی دی او تنه افغانستان کې نه لکه سریلانکا کې ګواتیمالا کې سومالیا کې فلیپین کې نیپال کې او لسته ډېر اوږد دی. دوی اکثره کوښښ کوي چې دا د صلحو خبرو کې مخکې قدم والی او داسې جهان ته ثابته کړي چې دوی د صلحو مناقشاتو حل کولو کې غټې برخې لري. دا د پروسه ده د خارجي سیاست یو برخه ده او ډېر واضح ده دوی ته.
بله، په نارویجی رسنیو کې په دې اړه څه راغلي دي؟ ځکه چې غرب خو له طالبانو غواړي چې د دوی هغه څه شرایط چې دی هغه باید ټول ومني، د ښځو حقونه دي، د دوی تعلیم دی، لاسته راوړنې دي، دغه ته باید احترام وکړي. په دې تېرو شلو کلونو کې چې څه شوي دي، د ناروې حکومت څه وایي؟ د دوی مشخص دریځ څه دی په دې ارتباط باندې؟
د دوی مشخص فلحال دریځ درې کارونه دي ویلې دي. یو خو د بشر حقوق ټینګار باندې دوی خبره کړې ده، د ښځو د شمولیت او د بشر دوستانه کومکونو. دا درې شیان د غونډې ته دوی لپاره مهم دي. او دا چې طالبان دغې خوانه څه غواړي دا بله خبره ده. خو د ما په آن طالبان بغیر د دې نه چې دا اعلان وکړي چې څنګه چې اعلان مخکې وکړو او بیا یې کوي چې 2 میاشتو کې به ښځې او جنکیانې مکتب ته ځي، بغیر د دې نه نور هغوی څه نه لري چې اوس لپاره ووایي.
سمه ده. کور ودان حسینه شیرزاد وا چې له اوسلو سره خبرې کولې، هلته د افغانستان په تړاو باندې د طالبانو د استازو په ګډون باندې یو غونډه پیلېدونکې ده. البته نن یا شوي غونډې پیل شوي، سبا ته به طالبان هم ورځي او تر چهارشنبه به هلته پاتې کیږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وربشو غزنی ته د غزنی ولایت د طالبانو چارواکو یو اعلامیه خبره کړې او په دغه اعلامیه کې ټینګار شوی چې خزی له اړتیا پرته له کورونو د باندې ونه وزي. په دې خبر پاڼه کې لالمانو وایزینو او رسنیو مغختل شوی چې په دې برخه کې وازونه وکړي او خبرونې جوړې کړي. خو د غزنی او شمیر میرمنې چې فعالان دي او تعلیم هم کوي وایي چې دا د دوی ژوند مقید کوي او اړتیا نه و چې دغه اعلامیه خبرې شي، ځکه چې د دوی ستونزې په پام کې نه دي نیول شوی. په دې اړه مکړی یو راپور ده.
شجی په کور د کښېناستو په ارزښت پو کول پرته له اړتیا له کوره د باندې وتل او د اروپایي نړۍ په څیر ژوند ورته بد معرفي کول، دا هغه سپارښتنې دي چې څو ورځې وړاندې د غزنی ولایت مقام له لوري په یوه خبر پاڼه کې سوې دي. په دغه خبر پاڼه کې راغلي چې شجی د پرته له اړتیا له کوره وتلو څخه ډډه وکړي. خبر پاڼه زیاتوي اسلامي فرهنګ ته د کورنۍ او ټولنې شي روزنې او هڅونې لاوه دور کول د اسلامي علماو وایزینو او د اسلامي فکر مبارزینو له اساسي دندو څخه ده چې په دې کار کې ښه مرسته کولی سي. په خبر پاڼه کې له رسنیو هم غوښتنه سوې ده چې په دې برخه کې خپلې خپرونې جوړې کړي او ښځو ته له کوره د نه وتلو پوهاوی ورکړي. په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست حبیب الله مجاهد وایي په دغه خبر پاڼه کې له خلکو څخه صمیمانه غوښتنه سوې او دغه کار باید عملي سي. که څه هم چې په اوسني وخت کې د طالبانو پر حکومت زیات نیوکې کیږي چې په ځینو ځایونو کې افغان کلتور او دودونو ته سپکاوی کوي، خو ښاغلی مجاهد زیاتوي موږ باید خپل افغاني کلتور او دودونو ته کار وکړو.
دا د دې لپاره نه ده چې هلته زنانه ورته خدای مکړه پلار کې څوک ودرېږي چې ته ولې له کور راوتلې او چېرته ځې. صرف په صرف دا ده چې داسې یو نیکه لارښودنه، نیکه توصیه موږ باید خپلو خوندو ته وسي. موږ افغانان ښه کلتور لرو، ښه انانات لرو، هغه چې کوم غربي کلتور د شلو کلو کې د لیر اغله د خپل کل دی منلو ول نه ده کوم چې د موږ د افغانانو کلتور ده هغه باید خامخه عملی سي او فجای سي.
بل لور ته بیا په غزنی کې یو شمیر مېرمنې له دغه خبر پاڼې سره غبرګون شي او وایي دلته هیڅ ښځه پرته له اړتیا له کوره د باندې نه وځي. دوی وایي ډیری ښځې دفترونو، پوهنتونونو، ښوونځیو او نورو ځایونو ته په خپلو کارونو او دندو پسې ځي، نه چې په ښار کې چکرونه وهي. زرغونه د غزنی ښار اړوند په سلطان محمود شارک کې ژوند کوي. دا وایي په خواله رسنیو کې د غزنی ولایت له مقام څخه خپره سوې خبر پاڼه لوستې ده، خو په افغاني ټولنه کې دا دستور دی چې ښځې پرته له اړتیا له کوره د باندې نه وځي.
ښار کې چې کوم خلک ژوند کوي طبعا هغه ټول وظیفه لري. د مثال په ډول یوه نجلۍ مکتب ته ځي، ورو ورو هماغه لحظه کې وظیفه کوي، نو دا نه شي کولای چې له ځان سره هغه ورو ورو راولي، هغه له وظیفې راولي، ځکه که دوامداره دا کار دوام ومومي او هغه مثلا محرم ورسره راشي، طبعا چې د هغو وظیفې ته خنډ جوړېږي. نو په دا خاطر باندې دا یو ډېر مشکل کار دی زما په اند.
نظیفه بیا د غزنی ښار اړوند په امیر محمد خان کلا کې ژوند کوي. دا وایي هم د ولایت مقام خبر پاڼه لوستې ده. نظیفه زیاتوي ژمی واوري او زیاته سړزګي، نو زما په نظر پرته له اړتیا هیڅوک له کوره نه وځي.
طبیعي خبره ده چې حتما به یو ضرورت وي چې د کور څخه بهر راوځي، او دا ډېره زیاته مشکله ده، خصوصا د هغه ښځو او نجونو دپاره چې هغوی وظیفې لري او یا هم درس پسې د کور څخه راوځي. نو زما په نظر باندې دا زموږ دپاره ډېره یو درسته خبره یا صحیح خبره نه ده.
ملالۍ د غزنی ښار په دریم پلان کې ژوند کوي. دا وایي که وګوري د غزنی ښار واټونو ته ډیری ښځینه د خیرات ټولولو په موخه له کورونو څخه راوځي، ځکه چې هغوی په کورونو کې سرپرستان نه لري. دغه ښځې خلکو ته د خیرات لاس نیسي تر څو خپلو اولادونو ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. ملالۍ زیاتوي ستونزو ته په کتو باید خبر پاڼې خپرې سي.
نو آیا د دوی وطن له کور څخه بې ضرورت دی؟ نه، دا بې ضرورت نه دی، ځکه چې دوی ستونزه لري. دوی په کور کې سرپرست څوک نشته. دوی مجبور دي چې له خپل کور څخه راووځي تر څو هغه خپل کور کې چې ماشومان دي یا څوک دي هغوی ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. هیله دا ده چې ضرورتونو ته وکتل شي، ستونزو ته وکتل شي او وروسته له هغې اعلامیې خپرې شي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې دلته په تېره یوه نیمه لسیزه کې سختې جګړې سوې دي، چې د دغه جګړو د بدمرغیو له امله ډیری مېرمنې د کورونو سرپرستانی سوي، چې یا هم په ځینو کارونو او یا هم خیرات ټولولو بوختې دي چې له کوره وتلې اړین دي.
جوان آزادی
خزینه تسری اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وق در شری
په هنه
زمیمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
افغان 19 کلنه کرکټ میلی لوبډله نن د نړیوال 500 جام په سیالیو کې د زیمبابوې په وړاندې سیالي کوي. دا لوبه ځکه ډیره مهمه ده چې راتلونکي پړاو ته یا کوارټر فاینل ته د افغان لوبډلې د مخکې تګ برخلیک ټاکي. کرکټ بورډ وایي له تیرو ناکامیو زده کړه کوي او نن به وشي کولای زیمبابوې ته ماتې ورکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام په 5:30 پیلېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله د نړیوال جام په یو برخلیک ټاکونکو سیالۍ کې نن د زیمبابوې پر وړاندې ډګر ته ننوځي. که افغان لوبډله دا لوبه وګټي په خپل ګروپ کې به دویمه لوبډله شي چې کوارټر فاینل ته لار پیدا کوي، خو که ماتې وخوري په نړیوال جام کې سفر پای ته رسیږي. د کرکټ څارونکي او مبصرین وایي د 19 کلنو ځوانانو لوبډله پیاوړې ده، خو له تخنیکي پلوه تېروتنې کوي او د پاکستان پر وړاندې د ماتې لامل همدا ټکی و. بختیار ساحل چې د افغانستان په کرکټ بورډ کې وړاندې دنده درلوده او د کرکټ مبصر دی، ازادي راډیو ته وویل د یو میکانیزم له مخې د لوبغاړو نه لوبول پر ځوانو لوبغاړو فشار او د ازمیښت په توګه یو لس کسیز نوملړ کې د لوبغاړو ځایول هغه څه دي چې افغان لوبډله له ماتې سره مخ کولای شي.
د دې لوبډلې ترکیب ډېر ښه ده، ډېره ښه لوبډله انتخاب شوې ده، خو لوبولو ستراتیژي صحیح نه ده. ایشیا کپ کې هم خ ستراتیژي نه وه، اوس هم ښه نه ده. یو منظم ستراتیژي په کار ده. اوپنران باید اوپنران وي، منظم هغه لکه د یو پروفیشنل لوبډلې غوندې باید موږ لوبیږو. موږ باید تجربې په هر ځای کې ونکو. له بده مرغه چې دغه تجربې زموږ کوچز اکثره وخت کوي.
افغان 19 کلنو ملي لوبډلې په نړیوال جام کې تر اوسه دوی لوبې کړي چې یوه یې له پاپوا نیوګینی ګټلې او خپله دویمه لوبه یې پاکستان ته بایللې ده. افغان لوبډله د سی ګروپ په دریم مقام کې ده او زیمبابوي هم ترې د نیټ رن ریټ له مخې وړاندې ده. خو کرکټ بورډ وایي لوبغاړو لوبډلې له تیرو تیروتنو زده کړه کړي او نن به ښه لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
دغه لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې د دې لوبې په ګټلو سره د افغانستان لپاره دا فرصت پیدا کیږي چې د نړیوال جام سیالیو مخکې پړاو لوبه ته لار پیدا کړي.
افغان 19 کلنو کرکټ لوبډلې په نړیوال جام کې له لوبې وړاندې په همدې جوړښت د آسیایي جام سیالۍ وکړي چې پایله یې ګټوره نه وه. د کرکټ 19 کلنه لوبډله د هر هیواد د کورني کرکټ محصول دی چې لوبغاړي راتلونکي کې ملي لوبډلې ته هم لار پیدا کوي. کرکټ بورډ ادعا کوي چې په افغانستان کې د کورني کرکټ د ودې لپاره ډېر پلانونه نیولي او هڅه کوي چې په ایرو کې پټ لالونه ومومي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته غواګیست. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په خپلو خبرو کې د اوکراین پر سر د کړکیچ پر کمولو سلا وکړه. له سرګی لاوروف سره له خبرو وروسته انټونی بلینکن وویل اوس امریکا او روسیا د اوکراین په اړه د یو بل پر دریځونو ښه پوهیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد یې پر اوکراین د یرغل نیت نه لري. اسمت ساروان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د اوکراین پر سر د ترنګلتیا د کمولو لپاره به کار ته دوام ورکوي. دوی دا موافقه په داسې حال کې وکړه چې د امریکا متحدو ایالاتونو روسیې ته د دغه هیواد د امنیتي غوښتنو د لیکلي ځواب او د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د بیا کتنې د احتمال ژمنه ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په جنیوا کې سره ولیدل. بلینکن دا کتنه د اوکراین په پوله کې د رامنځته شوي کړکیچ لپاره حساسه شیبه وبلله. بلینکن لاوروف ته وویل د امریکا متحد ایالاتونه به روسیې ته په لیکلي بڼه ځواب ورکړي. دا غوښتنه مسکو تېره اونۍ کړې وه. بلینکن دا هم وویل چې د امریکا متحدو ایالاتونو او متحدانو د روسیې تر ټولو مهمې غوښتنې لکه دا چې اوکراین ته به هیڅکله د ناټو غړیتوب نه ورکول کیږي او د ناټو هیڅ غړی به هیڅکله د روسیې پولو ته نږدې وسلې نه لیږي رد کړي. په همدې حال کې په کیف کې د امریکا سفارت پرون جمعه وویل چې د ولسمشر جو بایدن د حکومت له لوري د وسلو تازه مرسته اوکراین ته ورسېده. دغه سفارت پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې په دې پیټي کې چې تازه اوکراین ته رسېدلی کابو 200,000 پاونډه یا نږدې 1,500 کیلو مهمات شامل دي. د امریکا سفارت په یو بل ټویټ کې ویلي چې دا مهمات د هغو 2,800,000,000 تر څنګ چې واشنگټن په 2014 میلادي کال اوکراین ته ورکړي دي له اوکراین سره د امریکا د متحدو ایالاتونو د مرستو ښکارندوی دي. خو له دې سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې اوس امریکا او روسیا د یو بل پر دریځونو ښه پوهیږي. بلینکن وویل لاوروف په تکرار ټینګار وکړ چې هیواد یې له دې سره سره چې په اشغالي کریمیا او د اوکراین پولو ته نږدې 1,500 پوځیان ځای پر ځای کړي، پر دغه هیواد د یرغل پلان نه لري.
ازادي راډیو ته غواګیست. دولس پګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم ولولې او همدارنګ د ازادي راډیو مطالب البته خبرونه او راپورونه هلته واوري او ویلولې.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورس خایسته کوي یا یو شیبه چې د نهلې یا هیلې ناکامی یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سزې غواړم. یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلنری کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420122 شپږ څلوېښت 01.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. لنډو خبرونو ته ورځو. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د دوو افغان ښځینه فعالانو پر لادرکۍ اندېښنه وښوده. یوناما نن په ټویټر کې لیکلي: ملګري ملتونه د دوو ښځینه فعالانو تمنا زریابي پریانی او پروانی ابراهیم خیل پر لادرکۍ سخته اندېښنه لري. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د مرغومي له 14 د اورښتونو، سیلابونو او زلزلې له کبله 8 کسان مړه شوي دي. په بدغیس کې د طالبانو چارواکي وایي په سبزک سیمه کې له تیر ماښام لږ تر لږه 15 کسان په واورو کې راګیر پاتې دي. د سالنګ لوی لار د درنو واورو او سخت توپان له کبله له تیر شپې راهیسې د ترافیکو پر مخ بنده شوې ده. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډله د نړیوال جام په یو برخلیک ټاکونکي مسابقه کې نن د زیمبابوې په وړاندې سیالي کوي. د اوکراین پوځي استخبارات وایي چې روسیې په وروستیو اونیو کې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو له تشکیلاتو خپل پوځي ملاتړ پراخ کړی دی. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د اوکراین پر سر د ترینګلتیا د کمولو لپاره به خپل کار ته دوام ورکوي.
اوس هم دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د سپورت نړۍ پروګرام د لوبو میدان او بیا د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څانګې.
د لوبو میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنۍ.
سلامونه درنو اوریدونکو، ازادي راډیو ته ستړي مشي. د لوبو له میدانه په یو بل ونی ز خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسئ. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان او هالند ترمنځ د کرکټ د دریو یو ورځنیو سیالیو په لړ کې لومړی لوبه افغانستان وګټله او هالند ته په 5 منډو باندې ماته ورکړه. دا لوبه د افغانستان په کوربه توپ د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره شوه. افغان لوبډلې د ټولو 500 اورونو لوبې وروسته د 8 په جان 222 منډې وکړه او هالند ته د 223 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې هالند لوبډله ونتوانېده چې دغه هدف پوره کړي او د 5 منډو په توپیر باندې یې دا لوبه وبلله. اخوا د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمره ځوانان د ورلد کپ سیالیو کې چې په ویسټ انډیز کې روان دي د پاکستان په وړاندې باندې 13 ورځې ماته ومنله. له دین وړاندې پی ان جی لوبډلې ته ماته ورکړې. د افغانستان لوبډله به یو بل لوبه هم لري او دا به د زیمبابوې سره ترسره کیږي. که له زیمبابوې نه دا لوبه وګټي نو افغان لوبډله به د دې سیالیو دوهم پړاو ته ځي. په همدې مسایلو باندې به د کرکټ له لیکوال او د افغان کرکټ له څارونکي بختیار ساحل سره خبرې ولرو. یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو، له کوړاندې مو چې یادونه وکړه، د افغانستان او د هالند د کرکټ د لوبډلو ترمنځ سیالۍ روانې دي. یوه لوبه افغانستان ګټلې ده او راتلونکي دوه لوبې د ګټې هڅه به کیږي. دا شان د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله هم په نړیوال جام کې لوبیږي. هلته یوه لوبه ګټلې ده او د پاکستان په وړاندې باندې بله لوبه بایللې ده. د راتلونکي نړیوال شلوري د جام لپاره هم مهالویش اعلان شوی دی چې افغانستان له کومو لوبډلو سره په دې سیالیو کې مخ شوی دی. د ټولو مسایلو په اړه باندې همدا شیبه سره د افغان کرکټ څارونکي بختیار
ساحل د ټلیفون په لیکه باندې ملمه دی لدنه به اور ساحل صاحب ډیره زیاته مننه کور مودان چې زموږ بلنه مو ومنله که پایلې له نیدرلینډ سره له سیالیو کو افغانستان تیره ورځ نیدرلینډ لوبډلې ته د شپږ دېرش منډو په توپیر باندې ماتې ورکړه سره له دې چې افغانستان کوربه دی د دې سیالیو او فکر کېده چې ښایي هدف لوړ ورکړل شي دوه سوه درویشت منډې هدف آیا فکر نه کېږي چې لا هم د بیټنګ په برخه کې ستونزه لرو
د نیدرلینډ پر وړاندې د افغان لوبډلې لومړنۍ بریا رښتیا هم مهمه وه